ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. سفر خان د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکاري ساقه میری مو د مشال رادیو د نن ورځې په دې اخري خبری خبرونه کې هرکلی کو. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. رسنیو ته کتنې هم در خبرو، خو لومړی له عبدالحی کاکړه د دې وخت خبرونه وو.
سرټکی د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې هیواد یې له IMF سره یوې موافقې ته رسیدو ته نږدې سوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د واشنگټن لخوا د سولې د چوکړسو هڅو په لړ کې یور بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر امریکا شدید تنقید کړی چې د پوینا د تهران پر ضد سازش کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې هیواد یې له IMF سره یوې موافقې ته رسیدو ته نږدې سوی دی. نن په پېښور کې د سوداګرو اتحادیې سرحد چیمبر آف کامرس غونډې ته د وینا پر مهال اسد عمر وویل د پیسو نړیوال صندوق IMF سره چې په کومو خبرو اختلاف و هغه اوس په ختمېدو دی، ځکه چې د ده په وینا IMF خپل دریځ بدل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون وزیر اعظم عمران خان د IMF له مشر سره لیدلی وو. د تجارت په اړه اسد عمر وویل چې له چین سره باید پاکستان له خپل شرقي او غربي ګاونډیو سره تعلقات ښه کړي چې ورسره سوداګري به هم ښه شي. نوموړي په تجارتي لارو کې د خیبر پښتونخوا پر جغرافیې اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې باید د هیواد په اقتصادي تګلاره کې د صوبې ارزښت ومنل شي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد دفاع وزارت ته حکم کړی چې د اصغر خان پر مکتمه باندې د عمل درآمد پاړه دي په څلور اونۍ کې د ننه خپل جواب په عدالت کې داخل کړي. سپریم کورټ په 2012 کال کې د دې مقدمې پاړه فیصله اورولې وه. ډان او جونیز وپانه لیکي نن د ګلزار احمد په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د مقدمې اورېدنه وکړه. اصغر خان په 1999 کال کې په سپریم کورټ کې مقدمه درج کړې وه چې پکې ویل شوي وو د پاکستان پخواني ولسمشر اسحاق غلام اسحاق خان، د فوج پخواني مشر جنرال مرزا سمبیک او د ایس ای پخواني مشر جنرال اسد رانی په 1990 کال کې په ځینو سیاستوالانو کې 160 میلیون روپۍ وېشلې وې چې هغه د بېنظیر بوټو په خلاف انتخاباتو کې دانلې وکړي. سپریم کورټ په 2012 کال کې د هغه وخت د پیپلز پارټي حکومت ته حکم کړی وو چې د جنرال اسد بیگ او جنرال اسد درانی خلاف دي اړین اقدامات وکړي، خو د شاوخوا اوو کلونو تېرېدو سربېره هم د دوی پر ضد هیڅ قانون نه دی اخیستل شوی. جج ګزار احمد د دفاع وزارت ته حکم وکړ چې د سپریم کورټ په حکم د عمل درآمد په اړه خپل جواب په څلور اونیو کې جمع کړي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع زده کوونکي وایي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د پخواني فاټا بلوچستان لپاره په طبي یا میډیکل کالجونو کې د دوی نشستونه یا سیټونه کم کړي دي. نن په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د زده کوونکو استازي شکر احمد وویل چې تیر کال پخواني فاټا بلوچستان ته په میډیکل کالجونو کې 190 سیټونه ورکړل شوي وو چې سږ کال شمېر کم شوی دی.
پارٹ آف بلوچستان کمبائن دیو میڈیکل ایم بی بی ایس او بی ڈی سیٹوں اور 194 سیٹوں نے تیر کالی ور کڑی سا کالی دیو داسی چل کڑے دے چدا سیٹوں نے رقم کڑی دی پر شریک بانی دیو 29 سیٹوں اور کڑی اپ 29 کی بیا 15 دیو بلوچستان لور کڑی او 14 پاٹا لور کڑی دی.
د غوز د کنکول چې د ګام پر ضد عدالت ته ځي او په اسلام آباد کې د احتجاج په توګه به درنه هم ورکوي. په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان رازی تیر ورځ په ضمانت خوشي کړل شوی دی. نوموړی د فروری په 9 پولیسو په خپل کور کې نیولی و. رازی په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA ویلي چې نوموړی د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. په دې هکله په پاکستان کې د بې پولي خبریالانو نړیوال تنظیم استازي اقبال خټک تیر ماښام مشال ډیو ته وویل د دې ډول قوانینو له وجې صحافت له خطر سره مخامخ شوی دی.
بل یو ژورنالیس په ضد باندې دغه قانون د لاندې پاچه پټ شوی ده. ولې هغه خپل رایې اظهار کړی؟ دې نه مخکې هم تقریبا 10 ژورنالیستانو ته هم دغه شانتې پېښه راغله شوې ده چې کله هغوی په خپل فیسبوک یا په ټویټر باندې د خپل رایې اظهار کولو نو په هغوی په خلاف پچې کټ شوي دي.
د خبریالانو تحفظ نړیوال ادارې CPGM د فروری پر 9 د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې رضوان رازی دی خوشی کړي او د رای په اظهار دی کډغن نه لګوي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټرک شانهان په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی. نوموړی د فوجي قمندانانو او افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن افغان طالبان ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې توندې شوې دي. شانهان په دې سفر کې له ده سره مل خبریالانو ته وویل چې دی به له افغان مشرتابه سره په خبرو اترو کې ټینګار کوي چې د طالبان سره د سولې ممکنه تړون د اخیری څرنګوالي په شمول د خپل مستقبل په اړه حتمی فیصله به هم دوی کوي. نوموړي زیاته کړه دا مهمه ده چې د افغانستان په اړه په خبرو اترو کې افغان حکومت شامل وي. شنهان هم داراز ویلي چې په افغانستان کې د موجودو 14,000 امریکایي ځواکونو په شمیر کې د کمی کولو په اړه ورته سپینې معنی هیڅ هدایت نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلزاد د واشنگټن لخوا د سولې د شروع کړل سوو هڅو په لړ کې یو ور بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي. نوموړی لږ وخت وړاندې د منځني ختیځ او یورپ د یو شمېر هیوادونو له سفره ستون سوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل زلمی خلزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وفد په مشرۍ د فروری له 10 تر 28 پورې په سفر وي چې پکې به بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د نوموړي دا سفر د هغو مجموعي هڅو برخه ده کوم کې چې د امریکا ملي امنیتي ګټو تحفظ کول دي او د افغانستان ټول اړخونه په بین الافغاني مذاکراتو کې راغونډول دي چې د خپل هیواد د مستقبل لپاره لاره غوره کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پر امریکا شدید تنقید کړی چې د پوینا د تهران پر ضد سازش کوي. نوموړي دا نیوکه د ایران د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې د لمانځلو پر مهال کړې ده. د انقلاب په نتیجه کې بادشاهي ختمه شوې او د ملایانو د 4 لسیزو کوکمنی پیل شوې وه. نن د فروری پر 11مه د تهران په ازادۍ 4 لاره کې د لسګونو زرو کسانو غونډې ته پر وینا د وینا پر مهال روحانی دا هم وویل چې د امریکا او متحدینو د فشار سربیره هم ایران هوډ لري چې خپل پوځي ځواک او د توغندي پروګرام پراخ کړي. په سلګونو زره پوځیان په نظامی جامو کې د ملیشیا ځواکونو غړي، مولایان او اولس د ایران د نورو شهرونو او ښارګوټو لارو ته ورتللي ول او د 1909 کال د فروری 11مې انقلاب لمانځلی. خبرونه پای ته ورسېدل او سم د موسم او کرنسي حال سراج سهل ورکوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.3 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ او په 1.9 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 2.3 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 3.3 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په کوټه او ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 11، بنو کې 13 او 10، ژوب کې 10 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د سبانی موسم حال مو واوریدو. په روان خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د شمالي وزیرستان په خیسور کې د حیات په نامه ماشوم ماما وجل شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د آسیایي او اروپایي هیوادونو یوه بله دوره پیل کړې ده. د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي اوسنی حکومت ورله هغه ځانګړې څوکۍ کمې کړې چې پخوانو حکومتونو هغوی ته د میډیکل په برخه کې ورکړې وي.
سکه لی دیو داسې چل کړی دی چې دا سیټونه رقم کړی دی چې بیا 15 دی بلوچستان لور کړی او 14 فاټه لور کړی دی. موږ دې واپس موږ خپل سیټس راکې کنه موږ سیټونه دې واپس 194 ته ورسې.
د خیبر په لوړګي کې خاصدارو په مظاهرینو ډزې کړې دي. یو مظاهره چې وایي
پوره من احتجاج باندې ډزې کړل دا په کوم قانون کې شته؟
د اورګزو فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نوي جوړیدونکو سړک څخه اغیزمن شو خلکو ته د معاوضه ورکړي.
ځړینا ته ډبوري پورې ډېرو خلکو ورکی کورونه رغلی دي یا ورکی باغات رغلی دي. حکومت ته پکاره چې غوته د خپل معاوضه ملاو شي.
نور راپورونه هم لرو. بدرګه مکړه وسم رازو د خبرونې ولنی راپورتا. د شمالي وزیرستان په خیسور کې بیګا نامعلوم وسلوالو د ملک مراد علي عرف مترکی په نوم یو تن د کور دننه په ډزو وجه. دې د حیات خان په نوم د هغې ماشوم ماما و چې په وروستیو کې هغه او مور یې دعا وکړه چې امنیتي سرتیرو د دوی د کور ستر مات کړی دی. مترکی د وزیرو نماینده جرګې ته د خپل خور او خورۍ د ادعاو پخلی کړی و. چارواکي وایي وسلوال د پیښې وروستو په تیښته کې بریالی شوي چې دوی یې پلټنې کوي. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي حیات خان ماما ملک مراد علی عرف میتر کای د شپې نه بجو وروسته په خپل کور کې دننه نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو او حمله کوونکي له پیښې ځای څخه په تیښته کې بریالی شوي. د دوی په وینا ذیلي انتظامیه د نامعلومه کسانو خلاف خپل رپورټ درج کړی. دوی وایي د حیات خان ماما د وژنې پس امنیتي ځواکونو هم د غلطه د لټون عملیات پیل کړل خو کاکړ کسان گرفتار شوی نه دی. چارواکی وایي د ملک مراد علی وژنې علت معلوم نه دی. د حیات خان ماما ملک مراد علی پر وژنه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او د نوموړي د وژنې تحقیقاتو غوښتنه کیږي. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه چا نه دی منلې. حیات خان کورنۍ ته انصاف ورکولو لپاره څو ورځې وړاندې شمالی وزیرستان کې فوزی او دولتي مشران هم ورغلی ول چې په موقع سه بندیان هم خوشی کړی ول. په دغه موقع جرګه کې موجود مشرانو مشال تابیلی ول چې د خیسور حیات خان کورنۍ ستونزه حل شوه او د دوی لخوا ټولې غوښتنې ومنل شوې. د حیات خان ماما ملک مراد علی د خیسور پیخه را برسره کېدو پس په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره کړې وه چې ویلې وو چې د دوی د کورنۍ بې پردګي نه ده شوې کوم څه چې حیات خان ویلي ول. خو وروسته د شپېته زرو وزیرو په نامه وربلل شوې جرګه ته نوموړی وړاندې شوی وو او له خپل بیان یا دریز نه په شا شو. د شپېته زرو وزیرو جرګې مشر ملک نصرالله وزیر هم څو ورځې وړاندې مشال ته ویلي ول چې هغه مشران چې خیسور پیخه یې دروغجنه بللې وه د دوی جرګې پر وړاندې بخښنه غوښتې او له دوی سره یو شول. خو تېره شپه ملک مراد علی عرف میتر کای نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د یوې شمېرې تر مخه تر دیرشو پورې هدفي بریدونه شوي چې تر څلوېښتو پورې مشران ځوانان او هم د انتظامي اهلکاران پکې وژلي شوي دي. د هدفي بریدونو پر ضد سیمه کې په بیا بیا د ځوانانو لخوا لاریونونه هم شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پرونه د آسیا او اروپا ځینې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. نوموړی به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګڼ اړخیزو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به هم مشورې وکړي. د نور تفصیل سره صفی الله ستانکزی.
بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې زلمی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګډو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. په بیان کې راغلی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره روانې کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي دا پنځم سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو ته یې پیلوي. خلیلزاد همدا لس ورځې مخکې خپل یو سفر چې پکې نوموړی هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته تللی و پای ته ورسوه. ده په قطر کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځې خبرې وکړې، هغه خبرې چې تر پخوانیو مذاکراتو د په باور ډیر پرمختګ پکې وشو. خلیلزاد مخکې ویلي و له تروریزم سره په مبارزې او د عسکرو د وتلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د بین الافغاني خبرو او بشپړ اوربند په څیر ډیر حیاتي مسایل لا هم پاتې دي چې کار غواړي. د رویټرز اژانس د پرونیو معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د فبروري په 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر خپرېدو څو شېبې وروسته ټویټ وکړ او ویل په واشنگتن کې له بیلابیلو چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبرې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یک شنبه د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت چمتو دی چې په کابل یا بل هر ځای کې دفتر ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازولۍ ویاند سهیل شاهین بیا پرون له رویټر سره په مرکه کې ویلي دوی د موسکو په وروستۍ ناسته کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر د رسمي کېدو غوښتنه مطرح کړې. د په ننګرهار کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرو ته په اشاره ویلي چې غنی غواړي مسأله بلې خواته واړوي او د سولې روانو خبرو ته ضربه ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر 2013 کال د فبروري 28مه له طالبانو سره له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ او له هغه وخت راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره دایمي او باعزته سوله غواړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د قبایلی زلوز د کون کی وای چې د دوی لپاره په میډیکل کالجونو کې ځنګړی شوی ځایونه یا سیټونه کم کړل شوی دي. دوی غوښتنه کوي چې د پخوا په سیر دی ولدغه څوکۍ زیات کړی شي ترڅو د پخوانو قبایلی سیمو ډیر ځوانان طبي زده کړی وکړي. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو چارواکي وای په پا پام کې لري چې د زده کوونکو د ستونزه به سبا د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان له وزیر اعظم عمران خان سره شریک کړي. نور حال له پیښوره غلام غوث وړاندې کوي.
د پخوانیو قبایلی سیمو زده کوونکو په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې د قبایلی سیمو او بلوچستان لپاره په میډیکل کالجونو کې د مخصوص څوکو د بحالولو غوښتنه کړې ده. د باجوړ یو ځوان شکور احمد وایي د تیر کال په نسبت روان کال په میډیکل کالجونو کې دا وی مخصوص سیټونه کم کړې شوې دي او که د بلوچستان او پخوانیو قبایلی سیمو دا سیټونه بحال نشو نو دوی به احتجاجونه کوي او عدالت کې به هم دا مسله راپورته کوي.
دا ایچ ای سی دا یو پروجیکټ دی مطلب پارت او بلوچستان کمباین دیو میډیکل ایم بی بی ایس او بی ڈی ایس سیټونه ورکړي 194 سیټونه تیر کال ورکړي سر کال دیو داسې چل کړی دی چې دا سیټونه راکم کړي دي په شریکه باندې دیو 29 سیټونه ورکړي او په 29 کې بیا 15 دیو بلوچستان ورکړي او 14 پاټا ورکړي دي چې زمونږ له واپس مونږ خپل سیټس راکړي کنه زمونږ سیټونه دی واپس 194 ته ورسای. خو دا دویم پریس کانفرنس چې هم کو های کورټ کې مونږ کیس کو دا غینه بعد مونږ دوی اسلام آباد او اسلام آباد کې مونږ درنور کو دا هغه پوری سوسو پوری مونږ ته سیټ نه ملای شي مونږ هغه پوری التیس تو.
یو بل ځکهون کې ارشد داوړ وای
کوم کا بایل فټکه سبق وای اغه تبا 90% کوټاور کدل د مقابله ده کی چاغه یو کابل سټوډنټ وی اغه اسلام آباد کې سبق وای نو اوس د ساکل چکم ده زمونږ د اغه ختم کړی د کوټه ختم کړی 2007 نه روانه 2019 کې ختم کړی ده نو مونږ د پر زور مطلب کو چې د ایجنسیانو چکم سبق ته تعلیم ده اغه د اسلام آباد د نور سیټل ایریا سره ما کمپیر کوي.
د کورمی سره تعلق لرونکو یو زده کوونکې متین الهی وای د پاکستان په سینیټ کې هم دوه ورځې وړاندې دا وی دا مسله راپور تکړې شوې و.
الریډي په سینیټ کې راهیله مکسی او عثمان کاکر ډیسکس کړی دا او غي سره یو پوره کمیټي و تقریبا 8-9 کسانو اغي الریډي خبره ډیسکس کړی دا او په زور مطالبه هم کړی او ایچ سی والا ته ویلي چې مطلب تاسو پی ایم ڈی سی ته لیټر ولیکي چې مطلب دا سیټونه بحال کړی شي.
د دې زده کوونکو د ستونزې په لړ کې په پیښور کې د لوړو زده کړو د تعلیمي څانګې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان به د پروري په 12مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان سره د گورنرانو په غونډه کې وزیر اعظم ته د قبایلی زده کوونکو د سیټونو د مسله ور وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون د خیبر په لوړګي کې خاصدارو پاغې کسانو ډزې وکړې چې د بجلی د نشټوالي په ضد احتجاج کوو. په ډزو کې چاته مرګ جوړ نه ده وختي خو مظاهره چیان وایي چې دوی وهلې ټکول شوې دي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی په ضد د خاصدار ځواک د ناسم چلن پلټنې دي وشي. انتظامی چارواکي به وایي خاصدارو د خیبر درې لوی لارې د خلاصولو په هدف هوایي ډزې کړې وي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي بای پاس سړک باندې د خوګخیلو د ځوانانو تنظیم غړو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی د بحالولو لپاره نارې وهلې او هلته د پیښور او تورخم ترمنځ لار د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. چور سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي هم رایسار شول. د خیبر انتظامی چارواکو مظاهره چیانو ترمنځ د خبرو د ناکامۍ په صورت کې نښته وشوه او مظاهره چیان وایي خاصدار ورسره وهل ټکول شروع کړل او په دوی هوایي ډزې پیل کړې چې تر ډېره وخته پورې دوام وکړ، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اورېدلې. په دې احتجاج کې شریک د خوګخیلو د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شینواره مشال ریډیو ته وایي:
بلوټونه ټوپک هغه واله، ما سره په خپله باندې هم په دې باندې والو که نور کسان هم واله، راښکلو په والو باندې ګاډي ته زموږ وچولو، ګاډي لې بوتلو. هغه نه پس بیا د دوی ډزې شروع کړې په کوم په پورامن احتجاج باندې، او دغه نه پس یا زموږ چې څومره کسان دي بر مخامخ یو ته ډزې وکړې چې په هغو باندې ډېر خلک بد شو، ماشومان هم په دغه احتجاج کې وو، زنانه هم په دغه احتجاج کې وې، بوډاګان هم په دغه احتجاج کې وو. گزارو باندې خلکو تر خپل ځانونه خلاص کړ، بیا دوی موږ نه لاړو تختیدا پورامن احتجاج باندې ډز کړل دا په کوم قانون کې شته دی.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو د جرګې مشر عدنان شینواره وای دا یو ناوړه کار و چې هلته په پورامن خلکو باندې ډز وشوي او حکومت لا داسې رویه نه ده پکار.
یو غیر انسانی فعل دی، یو غیر جمهوری فعل دی. پکار ده چې دی تحقیقات شي، لائن افیسر پکې معطل شي. ریاست ذمہواری ده چې خلکو ته حفاظت ورکا، خلکو مسلې حل کا، نه که خلکو د نور اشتعال انگیزی پکې راولي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي دوی پرون په لوړګي کې په مظاهره چیانو هوایي ډزې دې لپاره وکړې چې سره خواره شي او د خیبر درې لوی لار خلاص کړي او چاته زیان نه دی رسولی. او اوس دغه د خیبر درې لوی لار د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه ده. د خیبر د لوړګي خلک وایي د تیرو څو ورځو راهیسې بجلی بنده شوې او د ټیبویلونو بندېدو سره په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی. سخته یخنۍ ده او په روغتونونو، نورو ولسي ادارو او سکولونو کې هم بجلی نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د رضوان رازی په نوم پاکستانی خبریال چې د فروری په 9 نیټه د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې نیولې و پرون یې بیرته خوشې کړ. رضوان رازی په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت او رسنیو ادارو په کړنو له تنقید ډک لیکنې کولې. د ایف ای ای چارواکي وایي نوموړي د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې وه. په پاکستان کې فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د برېښنایي جرمونو په قانون کې د اصلاحات راولي. د حقونو فعالان دریز لري چې دا قانون د میډیا د غلي کولو لپاره استعمالیږي. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
کله چې د 2018 کال د اگست په میاشت کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون له پارلمانه منظور کړ، نو هغه مهال د مدني بشري برکی او خبریالانو د حکومتو سازمانونو د دې مخالفت وکړ. خو د فروری پر 9 نیټه د پاکستان پلټنې فدرالي ادارې لخوا د خبریال رضوان رزي د نیولو وروسته دا قانون یو ځل بیا له نیوکو سره مخامخ شوی دی. ایف ای ویلي چې رضوان رزي پر ټولنیزو رسنیو د حکومت عدلي او امنیتي ادارو پر ضد له نفرت او سپکاوي ډکې خبرې کړې، نو ځکه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې نیولی دی. خو د پاکستان لپاره د بې پولي خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک پرون مازیګر مشال ریډیو ته چې د قانون د منظوري پر وخت حکومت باور ورکړی وو چې دا به د خبریالانو پر ضد نه استعمالېږي، خو د پوینه هم د دې قانون له مخې په دې وروستیو کې د یو شمېر خبریالانو پر ضد مقدمه درج شوې دي.
بل اور یو ژورنالیست په ضد باندې دغه قانون د لاندې پاتې پټ شوی دی، ولې خپل رائے اظهار کړی. دینه مخکې هم تقریبا لس نور ژورنالیستانو ته هم چې کله هغوی خپل فیسبوک یا په ټویټر باندې د خپل رایې اظهار کولو نو په هغوی خلاف پرچې کټ شوي دي. دغه قانون ما خیال کې پاکستان کې په بندش لګولو سره ډېر چور قانون دی او ما په خیال کې ژورنالیزم ته زیات نقصان رسولو سبب جوړېدای شي. دې نه مخکې چې ژورنالیزم ختم شي باید چې دغه قانون دی پاکستان کې ختم کړی شي په دې کې بنیادی
د برقی او انټرنیټي حکومتونو خوندیتوب غیر حکومتي ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نګدات له هغو کسانو چې پر قانوني نیوکه کړې وي. نوموړي پرون مازیګر مشال لیډي ټول چې د دې قانون لمخي پر ټولنیزو رسنیو فعالو شزو د خوندیتوب لپاره هم ماده سته. خو د دې په وینا حکومت په دې لړ کې له تیرو دوو کلونو راځي هیڅ نه دی کړی بلکې زیاتره وخت خبریالان زوروي.
د دې قانون په هغه شک کې چې پکې وینا کول جرم ګڼل شوی، یعنی داسې وینا کول جرم دی چې د ملي امنیتي ادارو یا د وسلوال پوځ خلاف کېدلی شي، باید په دې شک کې یا خو ترمیم وشي یا ختم شي. دا ځکه چې یو خبریال پر هر موضوع کار کوي، دوی په ملي امنیتي چارو هم کار کوي او نور هم ډېر موضوعات سړي، خو که د هغه په رپورټ کې پر ادارو تعمیري تنقید وي یا هغه خبر ورکوي نو هغه به په دې تنقید یا خبر باندې رانیول کیږي. باید په قانون کې دا خبره واضح وشي چې دا پر خبریالانو نه لاګو کیږي.
خو د پاکستان وفاقي وزیر علي امین ګنڈپور پرون مازیګر په دې اړه مشالېډو ټول چې په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت ولیدل سي نو حکومت یې پر دې خبره غور کولو ته تیار دی.
پکار دی یو قانون وی د وینا ازادۍ معنی دا نه چې تاسو د یو چا خلاف چې چیرته او څه غواړی وی وایست. د انټرنیټي جرمونو قانون زموږ حکومت نه دی جوړ کړی بلکې تر موږ لمخه واکمنو جوړ کړی وو. که چیرته په دې قانون کې د یو داسې مثبت بدلون ضرورت وي چې هغه د ملک او ادارې په ګټه وي نو موږ تیار یو چې پکې اصلاحات وکړو. خو د دې معنی دا هم نه ده چې تاسو بغیر له ثبوته زموږ د ادارو امنیتي ادارو او امنیتي ګټو خلاف خبره وکړي.
د قانون منځرولو پر مهال د نواز شریف حکومت د ریسک پل کړی وو چې د سایبر بل راوړلو مقصد د انټرنیټ للاري د کرکی د خلکو پارولو او ترګری د هڅو مخنیوي دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د اورګزو مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځایي خلکو په ځمکه د جوړیدونکو سړک معاوضه خلکو ته ورکړي. دوی وایي د سیمې له زیړي تر ډبوري سړک د جوړېدو لپاره له خلکو په زرګونو ایکړه ځمکه اخیستل شوې ده. چارواکي وایي هغو خلکو ته چې ځمکې په سړک کې لاندې وتی دي پیسې به ورته ورکوي. نور تفصیل طارق اورګزی وړاندې کوي.
د اورګزو مدني فعالان وایي چې لزیړې تر ډبورې پورې د سړک جوړېدو لپاره له ځایي خلکو په زرګونو ایکړ ځمکه اخیستل شوې ده خو په بدل کې ورته تر اوسه هیڅ نه دی ورکړل شوی. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال عاصم اورګزی وایي دا سړک زیاتره د هغو کسانو پر ځمکو تیر شوی دی چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري.
پهله نقشه جوړوله هغه کوم د دې خلکو ونې کټ شوې او د ځمکه استعمال شو اوس کوم کار شروع دی. دام بغیر د نقشې شروع کې دي کې مزید ځمکه او مزید باغونه دوره پورې څنګه خلک ډیر زیات غریب دي او نه خو سم موعظهشته په دې ست ډیر وخت شو. هلته خلکو احتجاجونه هم کړی دي نیم موعظهشته ای سیم نشته نیس سرویشته بس لګیا دا او کار کوي.
یو بل مدني فعال محمد شاه وای هلته داسې خلک شته چې کرنیز ځمکه او ذاتی کورونه د سړک جوړېدو په نقشه کې راغلي خو هاغوی ته هم سند ورکړل شوی.
45 فوټ کې دا جوړیږي او 60 فوټ ایریا ځان سره نسی لکه کومه علاقې دی کنه او زیړ نه تر ډبوري پورې ډیر غاټو خلکو ورکی د چې خلک رغلی چغور کې کورونا رغلی دی یا اور کې باغات رغلی دی او لکه تاسو ته پته چې اور کې ځای ایجنسی کې ځمکه ډېره قیمتي دی او ډېر د فروټو خسته خسته باغونه دي نو هغه خلکو دام ورته رکوړ جوړ نه کچ خپل فروټو باغونه ورته قربان کو خپل میلې ورته قربان کی کورونا ورته قربان کو خو لکه حکومت ته پکارې چغو ته خپل معایزه ملاو شي.
بلخواله اورګزو د کامی سیمې کړه جواد سنواي حکومت به هر هغه کسته د رقم ادايګي کوي کوم چې ځمکه د سړک په جوړېدو کې راغلی وي. جواد حسن زیاتوي دا معلومات نه لري چې تر اوسه د سیمې خلکو ته د ځمکې معایزه ولې نه دی ورکړل شوی خو دا ویلی شي چې په دغه لړ کې د اورګزو انتظامیه ته فنډ ورلېږل شوی دی.
ټول مکمل پلان نشته پلان نه سیوا دي کوم ځمکې دی 4x4 انچ به انچ حکومت سره رجسٹر دی او دی پیسې مرغلی دی د اورګزو کوم دی سی دی پی دی هغه مکمل خبر دی او دی ټول سیستم سره پیسې دی ټول ڈی سی اور گزو غا ریسپانسیبل دے ریٹرن چیدہ موجود دیگا خالو نخفل پیسے ور گئی
پاور اگزو کے لازیڑے تر ڈبوری پورے سڑک دو جڑا والو او پرا خوالو پا پر جا دا دوزار والا سم کال پا اگست میاش کے دا پخوانی گورنر اقبال ظفر جکڑا لخوا تر افتتار استا کار شروع شوے چلا ہم سرطن درسی دلے تاریکو رگزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی وو. عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې هیواد یې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره یوې موافقې ته رسیدو ته نږدې سوی دی. نن په پېښور کې د سوداګرو اتحادیې سره چې مرف کمرز غونډې ته د بنا پر مهال اسد عمر وویل چې له IMF سره یې پر کومو خبرو اختلاف و هغه اوس په ختمېدو دی ځکه چې د ده په وینا IMF خپل دریځ بدل کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد دفاع وزارت ته حکم کړی چې د اصغر خان په مقدمه باندې د عمل درآمد په اړه په څلورو اونیو کې د خپل جواب په عدالت کې داخل کړي. سپریم کورټ په 2012 کال کې د دې مقدمې پاړه فیصله اورولې وه. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د پخوانۍ فاټا او بلوچستان لپاره په طبي یا میډیکل کالجونو کې د دوی نشستونه یا سیټونه کم کړي دي. نن په پېښور کې د خبرې غونډې پر مهال د زده کوونکي یوه استازي شکور احمد وویل تېر کال پخوانۍ فاټا او بلوچستان ته په میډیکل کالجونو کې یو سل څلور نوي سیټونه ورکړل شوي وو چې سږ کال یې دا شمېر 90 کم شوی دی. په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان رازی 13 ورځ په ضمانت خوشې کړ شو. نوموړی د فروری په 9 پولیسو په خپل کور کې نیولی و. د امریکا سرپرست وزیر پیټریک شاه وبخشي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په یو نه اعلان شوي سفر نن افغانستان ته رسېدلی دی. نوموړی د پوځي قوماندانانو او افغان چارواکو سره به لیده کاته کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمر خزه د واشنگټن لخوا د سولې د شوکل سو هڅو په لړ کې یو اربیا د مهمو هیوادونو سفرونه کوي. نوموړی لږ وخت وړاندې د منځني ختیځ او یورپ د یو شمېر هیوادونو له سفره ستون شوی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر امریکا شدید تنقید کړی چې د پوینا د تهران پر ضد سازش کوي. نوموړي دا نیوکې د ایران د اسلامي انقلاب د 23 کلیزې د لمانځلو پر مهال کړې ده. د انقلاب په نتیجه کې بادشاهي ختمه شوې او د ملایانو د څلورو لسیزو واکمني پیل شوې وه.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. وسم دا چې د پاکستان د نن ورځې ورسپانو څه لیکلي دي. سراج ظهیر د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي چې مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د انارو یا د مفاهمت کمی صدارتي قانون پرویز مشرف په خپل دور کې د صدارت په منصب د نور 15 کالو لپاره د پاتې کېدو په غرض له سیاستوالو سره د جوړ جاړي په خاطر معرفي کړې وو. د چا پر ضد چې د پرویز مشرف حکومت کې سخت مقدمه جوړ کړې شوې وي. ادارې وایي په موجوده دور کې یو وار بیا د انارو غلغله ده. وزیر اعظم عمران خان او نور حکومتي غړي بیا وایي چې د چا سره به هم انارو نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي بلبلو د اپوزیشن د مشروالۍ لخوا بیا د دې خبرې تردید راځي چې دوی نارو نه غواړي. نو دې صورتحال د ټول پاکستان ولس له ابهام سره مخ کړي. نو باید چې د ابهام دا کیفیت ختم کړي شي او کام ته پډاګه کړي شي چې څوک څوک نارو غواړي او د حکومت د بیا بیا انکار نه پس هم دا باب نه بندیږي چې دا معاملې خپل منطقي انجام ته ورسي. نو یو وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د وزیر اعظم عمران خان د اعلان وروسته باید چې په دې عمل شروع کړي شي ځکه چې د هغوی له اوټونو مخکې دا ناروا چې د کرپشن پاک پاکستان به جوړوي. ادارې وایي د احتساب عمل د هر هغه چا پر ضد پکار دی چې د ملک کامی وسایل یې لوټلی وي. خداتلی په ذریعہ د احتساب عملداری ضروری ده. ادارې مخکلي کې بل طرف ته د احتساب کامی ادارې نیب باندې د اپوزیشن لخوا نیوکی کیږي. نو په داسې صورتحال کې باید چې وزیر اعظم عمران خان پخپل هم او وزیران یې هم له بیانونو ډډه وکړي او د بې پرې او پاک احتساب لپاره پکار دی چې حکومت د نیب مرسته وکړي. ادارې اخري کې وایي په دې لار کې په عدالتي عملداری باندې چاته هم سشک نه دی پکار. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبه ورسپانه دینو اوس خپل اداریه کې وای دا وخت پاکستان د نړۍ په هغه دوه ملکونو کې شامل دی چرته چې د پولیو پر ضد د اوږد جنگ وروسته هم تر دې دمه د پولیو رنس خاتمه ونه شوه. اداریه وای د دې غټه وجه دا ده چې یوازې په سند صوبه کې په 1.3 میلیونه ماشومانو کې 115,000 ماشومان د پولیو ساسکو سکلو نه پاتې کیږي. دارنګ د سند صوبې د وزیر اعلی مراد علي شاه په وینا چې 75,000 ماشومان په کورونو کې نه وو چاته چې پولیو ساسکي نه دی ورکړل شوی. او د دې سربیره 75,000 ماشومان مور او پلار خپل بچو ته د پولیو ساسکو ورکول نه انکار کړی دی. اداري اخر کې وایي تر څو چې د پاکستان هر بچی ته د پولیو ضد ساسکي ور نه کړی شي نو تر هغه پاکستان د پولیو زارنس د خاتمه داوا نشي کولای.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری اجانس د سعودی عرب لخوا په پا پاکستان کې سرمایه کاری کولو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې د افغانستان سولې په اړه د چین فعالیتونو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
ایف پی اجانس لیکي سعودی عرب په پاکستان کې د سرمایه کاری یوه لویه منصوبه تیاره کړې چې د شننکو په وینا دا به د پیسو له کمی سره مخامخ د پاکستان اقتصادي مسالې او سیمه ییزې سیاسي ننګونې ختم کړي. د رپورټونو له مخې په گوادر بندر د سرمایه کاری په مخه به 10 ارب ډالر لګول کیږي. د سعودی عرب د سرمایه کاری ترڅنګ په پاکستان کې د اربونو ډالرو د ارزښت د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه هم روانه ده چې د چین له کاشغر او د پاکستان تر گوادر بندر پورې ده. دو سعودی سرچینو ایف پی تا ویلی د سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان با په نږدې راتلونکي کې د پاکستان سفر وکړي خو د سرچینو د نوموړي د سفر نیټه نه ده اعلان کړي. د پاکستان او سعودی عرب چارواکو اجانس تا ویلی د محمد بن سلمان د سفر پر مهال به د سرمایه کاری غړې معاهده لاسلیک کیږي. وال سټریټ جرنال 13 میاشت خبر ورکړی وو چې د سعودی عرب او د متحده عربي اماراتو چارواکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د شاوخوا 1.5 ارب ډالرو د سرمایه کاری او قرض وړاندیز کړی دی. بلخوا ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې لیکي 13 اوسني کال ته د افغانستان او چین ترمنځ د فعالیتونو زیاتېدو په سترګه کتل کیږي. په وروستیو کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په کابل کې یوه کامیابه 3 اړخیزه غونډه وشوه چې ترې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د وروستي پړاو په برخه کې مرسته ترلاسه کیدل څرګندېږي. مقاله لیکي خو دا لا تر اوسه واضح نه ده چې چین د افغانستان لپاره څه تمې او پلانونه لري. ورځپاڼې لیکي امریکا د افغان جګړې له اثراتو لرې ده خو چین د افغانستان ګاونډي هیواد دی او ځکه هم په هیواد کې په مختلفو کارونو کې ښکېل دی. مقاله زیاتوي د حالات د بیجنګ د نورو فعالیتونو د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جینګ د طالبانو د یوې سیاسي ډلې په حیث راتللو کې د دلچسپۍ په اړه په جزئیاتو ورکولو کې مرسته کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2,110. 15,000. 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
په منځنی ختیځ کې د امریکا لوی پوځي کمانډان وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل خی ډیر زر شروع شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیر کال په وروستیو کې په یو ناڅاپه اعلان کې له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو وویل، خو داسې ښکاري چې د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې د امریکا د پوځي ځواکونو په شمیر کې به بدلون رانشي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل د پښتنې ته چې آیا امریکایي پوځیان به په ورځو کې له سوریې وزي که اونیو کې، په ځواب کې وویل ښایي دا بهیر په څو اونیو کې پیل شي. خو ووټل چې منځني ختیځ ته د سفر پر مهال پرون د فبروري په 10 نیټه په یو پوځي الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، خپله وینا سمدستي په دې خبره تصحیح کړه چې د سرتیرو د وتلو دقیقه نیټه د جګړې د ډګر له وضعیت سره تړلې ده. هغه همداراز یادونه وکړه چې د پوځي ځواکونو د ایستلو چارې له ټاکلي پروګرام سره سم پر مخ ځي. جنرال ووټل وویل د پوځي پرسنل انتقال د وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو په پرتله اسانه کار دی او هغه کار چې اوس مهال ترسره کیږي د هغو وسایلو تصفیه ده چې پوځ اړتیا نه ورته لري. خو د امریکا د پوځ د جګپوړي مقام دا ونه ویل چې د سرتیرو او وسایلو د لیږد بهیر به څومره وخت دوام وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اعلانولو سره د کانګرس غړي او د امریکا نړیوال متحدان حق حیران کړل. ښاغلی ټرمپ وویل چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور نو اړتیا نشته، ځکه د ده په وینا داعش ډله هلته ماته شوې ده. په سوریه کې اوس مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري دیره دي چې ماموریت یې د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره په ګډه د داعش ډلې د پاتې وسلوالو پر ضد جګړه ده. ټرمپ له دې پریکړې وروسته د جمهوري غوښتونکو او د سیالو ډیموکراتانو او د ځینو هغو هیوادونو له انتقاد سره مخامخ شو چې د تروریزم ضد جګړه کې د امریکا متحدان دي. انتقاد کوونکو ویل له دې کار سره به د امریکا کورد متحدان د ترکانو په وړاندې یوازې پاتې او روسیې او ایران ته به په سیمه کې د نفوذ امکان برابر شي. ووټل یوازې څو ورځې مخکې د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې ویلي و چې له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په مسله کې له ده سره هیڅ راز سلا مشوره نه ده شوې. جنرال ووټل د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې د امریکا د پوځي حضور په اړه وویل دای فکر نه کوي چې په عراق کې د سرتیرو په شمیر کې به بدلون راشي. ولسمشر ټرمپ یوه اونۍ مخکې ویلي و چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ساتل مهم دي څو واشنگتن پر ایران څارنه وکولی شي، ځکه د ده په وینا ایران په رښتیا سره یوه ستونزه ده. جنرال ووټل وویل دای فکر کوي چې په عراق کې به د امریکایي پوځیانو اوسنی شمیر چې 5000 ته رسیږي په خپل حال پاتې شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
افغان کارپوهان د افغانستان په لوړو تعلیمي او اکیډمیکو ځایونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره د جلب او جذب مسله د اندېښنې وړ ګڼي او وایي حکومت باید د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. دغه کارپوهان وروسته له هغې د اندېښنې شریکوي چې تازه د افغانستان ملي امنیت په کابل ښار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب عمومي قمندان نیولی دی. د ملي امنیت چارواکي وایي نیول شوی کس د پوهنتون استاد او د یو جماعت خطیب و چې تر دې دمه یې داعش ته لسګونه ځوانان جذب کړي وو. نور حال رحمت الله افغان راغی.
روسته له هغه چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش یا اسلامي دولت وسلوال ډلې د جلب او جذب یا عمومي قومندان چې د پوهنتون استاد هم ونیول سو، د چارو یو شمېر افغان کارپوهان اندېښنه لري او وایي چې په اکاډمیکو او لوړو تحصیلي مرکزونو کې د دغه ډول خلکو موجودیت په راتلونکي کې د حکومت لپاره لوی سرخوږی جوړولی سي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی ازادي راډیو ته وویل د دوی د څېړنو له مخې داعش یا اسلامي دولت ډله د ټولنې په دوه قشرونو ډېر کار کوي. ښاغلی عظیمی وای د لوړو زده کړو لرونکي او کم عمره ځوانان د ټولنې هغه قشرونه دي چې یا د ډلې د جلب او جذب ډېرې هڅې کوي.
ډېر ماته دا تجربه خبره نه ده په مکتبو کې یا په مدرسو کې یا په پوهنتونونو کې د داعش جلب او جذب مسؤلین استادانو تیر، خو په کار دا ده چې افغان دولت باید یو فعال ستراتیژي ولري چې په تعلیمي ساحو کې بالخصوص هغه ځایو کې چې دې ته لاسرسی لاندې د دغسې افرادو پسې ډېره جدي پلټنه
د اندېښنې داسې محل را پیدا شوې چې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د داعش د جلب او جذب د عمومي قومندان د نیولو خبر ورکړ. په اعلامیه کې چې د ملي امنیت ریاست له لورې خپره سوې پکې راغلي دي، نیول سوی کس چې ابو عبیدالله متوکل نومیږي په کابل کې د یو پوهنتون استاد او د دې ښار په 5مه ناحیه کې د یو جامع مسجد خطیب هم و. په اعلامیه کې راغلي چې یاد کس تر دې د مسلګونه ځوانان د اشډلې ته جذب کړي او ننګرهار ته یې استولی دي. د اعلامیې له مخې چې په بېلابېلو وختونو کې د نیول شویو کس 14 تنه شاګردان هم د دولت ضد فعالیتونو په تور نیول سوي او ټولو اعتراف کړی چې د ابو عبیدالله له لورې داعش ډلې ته جذب سوي وو. د ملي امنیت ریاست په اعلامیې کې دا نه دي ویل سوي چې نیول سوی کس د کوم پوهنتون استاد دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم وایي چې تر دې دمه په دې اړه له دوی سره رسمي څه نه دي شریک سوي. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په لوړو تعلیمي مرکزونو کې سیاسي او دولت ضد فعالیتونه وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد هم په اکاډمیکو مرکزونو کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو اندېښمن کړی. نوموړی وایي افغان امنیتي او کشفي بنسټونه باید په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې دغلته دولت ضد فعالیتونه وکړي.
بدون د شکه داعش د هغو ځایو باندې کار کوي چې هلته روشن فکره خلک په ټولو ساحاتو کې چې دا مدرسې غټې مدرسې عالمان یې پکې او پوهنتونونه یې تعلیمي مراکز یې په دې باندې کار کوي. دلته خلک جذبوي شوي مغزي کوي.
ښاغلی مجاهد وایي که افغان دولت په دې برخه کې له ناغړي کار واخلي نو په راتلونکي کې به له یو بلې لویې ستونزې سره لاس او ګرېوان سي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوي مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼی له کورنۍ سره تر اوسه پورې تر 1,000,000 روپو زیاتې ژمنې شوي دي. ارمان لوڼی د فبروري په 2 نیټه په بوري کې هغه مهال مړ شو چې پولیسو یې د نیولو کوشش وکړ. د هغه د وجنې راپور لا هم پولیسو درج کړی نه دی. اینی شاهدان وایي چې هغه پولیسو په کونداغ وهلی و چې په نتیجه کې هغه سا ورکړه، خو چارواکي بیا وایي چې هغه د زړه د حرکت بندېدو له کبله مړ شوی و. د ډاکټرانو لومړنی طبي رپورټ وایي چې د ارمان لوڼی په بدن د تشدد نښې نشته او د هغه په مغزو کې وینه چکېدلې ده. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د ارمان لوڼی له کورنۍ سره چې کومو شخصیتونو او سازمانونو د مالی مرستو ژمنه کړې، په هغو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مخکښ او د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی هم دی. نوموړی پرون مازدیګر مشال ریډیو ته وویل چې ارمان لوڼی د یو فرد یا د لوڼی قبیلې د یو وګړي په حیث نه، بلکې د پښتون وطن د یو بچي په توګه پر خپل خاوره او قام باندې سر بایللی دی. نو ځکه دی غواړي چې د قام په حیث د هغه د کورنۍ د کفالت ذمواري پر غاړه واخلي. نوموړی زیاته کړه چې هغه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې د سکرو قانون لري، نو د دې یو برخه د ارمان لوڼی کورنۍ ته د مرستې په توګه اعلانوي. نواب جوگیزی پرتا نور سازمانونه او شخصیتونه هم د ارمان لوڼی له کورنۍ سره د مالی مرستو پر راټولولو بوختی. په دې کې هم امریکا میشته خبریاله برېښنا عمرخیل ده چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ارمان لوڼی له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. هغه د 40,000 ډالرو راغونډولو هدف ټاکلی چې په دې کې تر پرون پوری 3,440 ډالر یعنی شاوخوا 4,80,000 روپۍ ورکړل شوي دي. د ارمان لوڼی یو نږدې ملګری ډاکټر برکت شاه کاکړ پرون مازیګر مشالې ټول د دې ترڅنګ د ارمان لوڼی له کورنۍ سره نوري مالی مرستې هم شوي دي.
د ارمان لونی په ادره کې عام ولس کم پاکستان یا چاندا کړي دی وسلو لکه شپته زرکی په غوړ را جمع سوي دی ډاکټران بل تکړه دی غالبا د نندره لکه په باغو کړي وي ولس دوري س پدې چې دی لکه په پوری دغه کړي دی او د دې سره سره موږ تیر روزي ودا کمیټي په چم له خاصه هم ګور جوړ کړه چې هغه به دا کوي چې د ارمان د چکم دوی دورونو یا دوی د خاندان د کهول دا غوي د مالی یا معاشي مرستې لپاره او بیا د غرنګ د وړاندې د تعلیم د بشپړ کول لپاره او د دې یو کور ودې ته جوړول په حق لبانې دا کمیټي کار کوي.
ارمان لونی له یو غریب کورنۍ سره تعلق درلود او په کلاسیفولا کې د کرایې په کور کې اوسېدلې. هغه د کالج استاد جوړېدو لمخه د سکرو په کان کې منشي وو او له دې سره سره د کورنۍ د مالی مرستې لپاره ډرایوري هم کوله. هغه د پښتو د شاعر او لیکوال ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون تحفظ مومنټ یو ډیر فعال غړی وو. تر دې وړاندې هم د عبدالولي خان پوهنتون د وژل سوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره مالی مرسته سوې وه، خو په پرتلۍ توګه د ارمان لونی له کورنۍ سره ګڼ اړخیزه مالی مرسته کیږي. ډاکټر برکت چا کاکړ وایي د پخوا په مقابله کې اوس ورو ورو په پښتنو کې د ټولنې په سطح د خپلو مړو یا شهیدانو د بچانو او کورنیو د غړو د کفالت رجحان په زیاتېدو دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې دوه تړل شوي مندرونه خلاصوي او چارې به یې هندوانو ته سپاري. په دغو کې یو د پېښور پنج تیرت مندر او بل د رسالپور اریین مندر دی. پنج تیرت مندر د تیرو دوه اویا کلونو راهیسې بند دی او اریین بندر کې د تیرو پنځه دېرش کلونو راهیسې د نجونو سرکاري پرایمري سکول وو، خو اوس صوبایي حکومت وایي چې دغه سکول بلې ودانۍ ته انتقالوي او مندر د رسالپور هندو لږکیو ته ورکوي. په دې اړه تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې دوه مندرونه هندوانو ته سپاري. په دغو کې یو مندر په رسالپور کې دی چې د تیرو پنځه ویشتو کلونو راهیسې د نجونو د سرکاري پرایمري سکول په توګه استعمالیږي. د تعلیم وزیر ضیاء الله د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل د صوبې د تعلیم محکمې دغه مندر د رسالپور هندو لږکیو ته د سپارلو هدایات جاري کړي دي.
نور کوم د پی ٹی آئی کمر گریوز کوم د ماینارٹی سرتال کلری مغی یو ریکویسٹ روڑے اس دا مندر سے تقریبا 25 سال نا مطلب دا د دې کی سکول وو اور سکول نو بیا دی ڈیمانڈ کړو چې دا خپل مندر واپس ملاو شي اور نو غی باندې مو دا کو سمو خپل سکول سره نو غی پر موبل دے او کتو را مندر سے نو غمو دی تا دی کوم هندو کمیونټی دے غی تم واپس خپل مندر سے نو غا واپس کوړه.
صوبای حکومت وای دیوا پورا روانه یو میاش کې دنه د جنو لپاره د بل سرکاري سکول ودانی ولټوي او له دغه وروسته بعد مندر چارې ته هندو لګکې او مشرانو ته وسپاري. د نوخار د دغه مندر یو مشر پندت اشوک مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت دغه فیصله هرکلی وکاو زیاتې کړه. د دغه مندر نوم آرین دی چې 25 کاله پخوا د دوی یو مذهبي مشر پندت کشن لال د مندر نیمه برخه د نجونو سکول ته ورکړه، خو وروسته دغه ټوله ودانی په سرکاري سکول کې بدل کړل شوه.
بیسیکلی آگے مندر ہوگا نا لیکن جو مشمان سبق یہی تھا لگا جمعہ کی سپاری ہے دگا سے مطلب سے آج تک کے یو بلا دھرمشالہ جوڑو دا خود مکمل بھی شہر ہے مطلب سے منتا ملا ہو چو زمون مشمان دو مطلب تعلیم کو کئی اور مطلب تو تو فیدہ ہی کرنا دا دل بسکول ورطا یو میں استفاس خری کئی کرنا غنا پس مطلب سے لکتا سے زی مطلب سے صفا کول زرزنجی ملنی پاک کول زی کنا کولی تر کول.
در سالپور د مندر ترسنگ حکومت پیخور چاچا یونس پارک پنج تیرت مندر هم د پرانستلو فیصله کړی دا. د دغه سیمه د راجپوت هندوانو یو مشر چودری موهن لال مشال ریډیو ته وایي د فیصله ته په کلونو انتظار کړی دی.
دا نن نا جکلا دا او پاکستان انسان جوړ شوی دی هغه ټایم نه بعد دا جی 1737 کې دا ته جاغه شوی مت 5000 کال دا زوړ مندر دی. حکومت جی ویلو چې دا بس تاسو دا کتاب الاٹمنٹ کو او ان شاء الله یو مت دو میاشتې پس موږ 72 سال چو مت پاکستان جوړے دو مگر موږ ته اوس پورې پشاور ہندو پنچایت راجپوت ویلفیئر سوسائٹی دا دوں گا جو زمگا سرا اس پورے دا مندر نو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر ضیاء الله بنگش تا هم ویل په صوبہ کې چې څومره د مذهبي اقلیتونو د عبادت ځایونه بند دي او یا پکې سرکاري سکولونه دي دغه ټول به د سیمې اقلیتونو ته ورسپاري. د نوړاندې په 2014 کال کې د تحریک انصاف صوبائی حکومت د پېښور د هاشنغرۍ په جوګي مالک یو ګوردوارا سیکانو ته سپارلې وه. دغه ګوردوارا اویا کاله بند وه.
دا مشال ریڈیو دا.
د افغانستان ګڼ ځوانان له طالبانو سره د سولې پلویان دي، خو وایي هغه ازادۍ او حقونه یې باید خوندي پاتې شي چې تر 2001 زیږیز کال وروسته یې ترلاسه کړي. دوی وایي بیا هغې دور ته ستنېدل نه غواړي چې پکې د نجونو په تعلیم او موسیقي بندیزونه ول. پامیر ساحل د رویټرز اجانس راپور پښتو کړی.
مرهم اتایش پاڑس کلنه دا او په کابل کې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې پیانو غږوي. د غنو افغان ځوانانو په څیر نوموړي هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې کولو په لوي ده، خو غواړي هغه بندیزونه نوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ول. د 1996 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو کابل ونیو او پر افغانستان واکمن شول. دوی په 1994 زیږیز کال کې د کورنۍ جګړې په غبرګون پاسېدلی ول. له کندهاره یې جګړه پیل کړه او په شاوخوا دوو کلونو کې د مجاهدینو اکثرو ډلو ته ماته ورکړه. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر خلکو یو لړ بندیزونه لګولي ول. خځې له محرمه پرته له کوره بهر نشوې تللی. د نجونو تعلیم درېدلی و. هلکانو د خپلې خوښې ویښته نشول جوړولی او سړیو ګیره نشوه کولولی. په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او وروسته نوی حکومت جوړ شو، نو په هیواد کې بدلونونه راغلل او وګړو ګڼې ټولنیزې ازادۍ بیا ترلاسه کړې. د کابل یو شمیر ځوانانو رویټرز اژانس ته ویلي چې د هیواد سوله غواړي، خو ورسره د خپلو ازادیو او حقونو د خوندیتوب ضمانت هم. مرهم اتایی وایي
اگر صلح
که د طالبانو او حکومت سوله وشي دا بخوي، خو باید د موسیقي اجازه وي او جنکې هم حقونه ولري.
نو لسکلن
حسین په ایران کې زیږیدلی او کورنۍ یې په 2003 زیږیز کال کې له کډوالۍ هیواد ته ستنه شوه. دی اوس په کابل کې په یوه سلمانی یا نایی خانه کې کار کوي.
زه غواړم چې له طالبانو سره سوله وشي، هیواد مو آرام شي، خلک خپل کارونه وکړي، نجونې تعلیم ترلاسه کړي او هلکان چې هر ډول یې زړه وي هغه سه خپل ویښتان جوړ کړي.
کوثر شیرزاد د افغانستان د مویتای په نوم د سوکوهنې مسلکي لوبغاړی او د ځوانانو د ملي لوبډلې غړی ده چې تیر کال په تایلند او جنوبي کوریا کې دوه مډالونه وګټل. نوموړی وایي
د افغانستان خصي په ورزشي هلو سلو کې خورا زیاتې لاسته راوړنې لري او زه هیله من یم چې طالبان به زموږ دا بریاوي اومني.
سلطان قاسم سعیدی ماډل دی او سولې ته لیواله دی، خو ورسره اندېښنې هم لري.
دا رښتیا دی چې که طالبان سوله وکړي نو موږ ښایي د کابل او ولایتونو پر کچ د ماډلنګ دا کارونه ونه کړی شو چې اوس یې کوو، نو زه او ملګري مو ویریږو.
خو مرهم اتایی چې په مصر کې د کډوالۍ په توګه زیږیدلې وه ویره نه لري.
له هیڅ شي نه ویریږو، خو هغه شیان چې موږ یې خوښوو پر هغې لکه پر موسیقۍ چې بندیز ونه لګي دا مو یوازینۍ اندېښنه ده.
د افغانستان ځوانان د هیواد د راتلونکي په اړه دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په جنوري کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. خو افغان، امریکایي او طالب چارواکي وایي د سولې موافقې لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې وروسته یو شیبو ته رسیدلی وو. له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د خزانه وزیر ویلي هیواد یې له IMF سره یوې موافقې ته رسیدو ته نږدې سوی دی. نن په پېښور کې د سوداګرو اتحادیې سرحد چمبر آف کامرس غونډې ته د وینا پر مهال اسد عمر وویل د پیسو نړیوال صندوق IMF سره چې پر کومو خبرو اختلاف و هغه اوس په ختمېدو دی، ځکه چې د په وینا IMF خپل دریځ بدل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون وزیر اعظم عمران خان د IMF له مشر سره ملاقات کړی وو. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد دفاع وزارت حکم کړی چې د اظهر خان پر مقدمه باندې د عمل درآمد په اړه دې په څلورو اونیو کې دننه خپل جواب په عدالت کې داخل کړي. سپریم کورټ په 2012 کال کې دې مقدمې په اړه فیصله اورولې وه. دا نو جیو نیوز ویبپاڼې لیکي نن د وزارت مشري د سپریم کورټ درې کسیزه بیچ د مقدمې اورېدنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د قبایلي زیرو زده کوونکي وایي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د پخوانۍ فاټا او بلوچستان لپاره په طبي میډیکل کالجونو کې د 260 سیټونو کم کړي دي. نن په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د زده کوونکو استازي شکر احمد وویل چې تېر کال پخوانۍ فاټا او بلوچستان په میډیکل کالجونو کې 190 سیټونه ورکړل شوي وو چې سږ کال یې دا شمېر 90 ته راکم شوی دی. په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان رازي تر ورځ په ضمانت خوشي کړل شوی دی. نوموړی د فروری په 9 پولیسو په خپل کور کې نیولی وو. رازي په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقید کوله. نن د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټرک شانهان په یوه اعلان شوي سفر افغانستان ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې واشنگټن او افغان طالبان ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې تیزې شوي دي. شانهان په دې سفر کې له ده سره مل خبریالان ته وویل چې دوی به له افغان مشرتابه سره په خبرو اترو کې ټینګار کوي چې طالبان سره د سولې د ممکنه تړون د آخري څرنګوالي په شمول د خپل مستقبل په اړه حتمي فیصله به عملي کوي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د واشنگټن لخوا د سولې د شوکسو هڅو په لړ کې یو بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي. نوموړي لږ وخت وړاندې د منځني ختیځ او یورپ د یو شمېر هیوادونو له سفره ستون شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پر امریکا شدید تنقید کړی چې د په وینا د تهران پر ضد سازش کوي. نوموړي دا نیوکه د ایران د اسلامي انقلاب د 30 کلیزې د لمانځلو پر مهال کړې.
د خبرونو لنډیز مواردو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. ما ظفر خان د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکاري ساق اميري ته اجازه ورکړي. له همدې وروسته به په همدې تپو ډیو ریډیو واوري. خو وخت ولرئ.